አሞ አብሬደል
ደ ዋሽንግተን ዲሲ ና ዳ ደ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዲቫ ፈረወነዳ
ወሬቱን ከደዋይ ተፈመረከ ዲወሬዲዮ ተርዳረልዲ ተከርት ፕሮግራም በልዲ ተርሰሰ ከፈቴሪ ወጎሬቱን ኩለከሰንገ ከታስ ተፈተጋ ደነን ረስከ በልዲ ወኪ ፈሙንታው ሰራ ደ ፈዘላ ፈዝ ደ ጁንዶ ዳቪ ደ ፈን ፓሃዋላ ባንዴ ታስ ሰራ ከበሬቴሪኮ ወፈዘላ ፈዝ ሰተክ ባንዲ ትርሺ ፕሮግራም ኪ ሁሙን ከበሪ ክሪዲ ዳ ዳገ ደጂ ፕሮግራም ድሬም ብራካዳ ፈዲ በደ ሰራ ከኸሪ ነን ከበሪኮ ተስፊሊ ከበሪ በቲኮ تیرشی پروگرام کے ڈاکٹر اسماعیل گوہر دیر دا خوند و دیر دا مزے باس پا فضلہ فیس کرو او واللہ زما خوستر کی دو خکون ڈکی شوی وی دیکھ چی پا کم طریقہ باندے آغا دا آغا 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 فن بیان کرو کمالے کرو دغشان بیا کمو ملاد شو دی ڈاکٹر یارمد مغمون سے دا آغا پا نظم باندے آغا دا کمال خبر کرو و دیر پا خکولی طریقی آغا نظمون اگر آغا نشاندہی آغا کرو چی کم دا غنځمنو په غوږ کې چې کوم پیغام او دا پیغام په حواله باندې هغه ډېر ګټور او ډېر د خوند او ډېر د مزې خبرې کړې وي او د ټولو نه لی او د ټولو نه زیات سره د تحسین د غزوان سره فتک ته وړاندې کوم چې د فیض الله فیض دیوان را جمع کړی دی او زه دا خبره ورته کوم چې دا دیوان چې هم ژوندی وساتلی او تا به تا خو فیض الله خټک ژوندی وساتو خو هغه به تا ژوندی ساتي ډیر لوی کار دی کړی دی ډیر د د ویار کار دی کړی دی تاسو د درېو واڼو مېلمنو ډېره ډېره مننه ډېر د خوند او ډېر د مزې پروګرام تیر شوی شوی دی او هماغه پروګرام به کخیر مونږ نن هم جاري ساتو مونږ سره زمونږ درې واڼه درانه خواږه محترم مېلمانه سراج خټک صاحب ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب ڈاکٹر احمد محمود صاحب درې واڼه په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم سره خټک صاحب له داغي نظر اخلو چې هغه را سره د فیض الله فیض د جن په حواله باندې داغه د کار په حواله باندې څه نظر شریکي خټک صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وي
ډیر مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه ګوهر صاحب محمود صاحب ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه فیض وايي چې نن نظر حقیقتونه ډیر تراخه دي نن د ژوند حقیقتونه ډیر تراخه دي په هغه د خواب او خیال تیریږي عمر زما د خبرو سره د دښتي تعلق نشته دا خاصې بس ځان ته راغې نومې وي په تیر پروګرام کې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د فیض په حق یې خبره کړې وه چې دا شهید چې دا هغه الهامي ده او روحاني تړون لري نو د ګوهر صاحب د دې خبرې په تسلسل کې به زه دا ووایم چې کله مونږ د فیض کلیات چپ کول نو مونږ اندیش شمسل قمر مردان ته لاړو چې هغه د فیض ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی او زه به دا ووایم چې څومره چې اندیج بابا فیض پیژندلې دی شاید چې بل څوک یو پیژنې نو زه او ما سره بل ملګری کاږي شال ته لاړلو اندیج بابا ته ورغلو سلام کلام نفس مونږ ورته خپل مدعا بیان کړل نو چې کله مونږ خپل مدعا بیان کړل د فیض د نام اورېدو سره اندیج بابا باندې یو داسې عجیبه کیفیت خور شو چې زنشم بیان وایي چې څه کیفیت وو هغه حیران دی ران مونږ ته ګوري او خبرې نشي کوی څو منټه پس هغه بیا چې کله خپل حواس برابر کړل نو په جوړونې آواز کې مونږ ته وویل چې عجیبه اتفاق دی چې د څو ورځو نه دوه ورځو نه زه دا محسوم ما ته دا یو فلم په شکل کې یو ویډیو په شکل کې لکه زه ویښه ما ودنه ما ما ته دا فیس سره چې ما کوم ژوند تیر کړی دی کومې خبرې اترې شوې دي هغه یو فلم په شکل کې ما ته مخته مخته کیږي روان دي او اتفاق دا دی چې اوس نن تاسو مونږ راغلی او د دې ذکر مو کوم نو بیا مو سره دا کوم باندې خبرې وکړلې نو دا خیرانو چې دا څنګه چل دی نو زما ملګري قادر شاه دا غنه بابا نه پوښتنه وکړه چې فیض ولی وو تاسو څه خیال دی نو هغه ورته وویل چې هو بالکل ولی وو ځکه چې دغه شکل صورت هغې سیرت هغه اخلاق دغه لیکایي او دغه د فکر بلندي یعنی داسې خوبي نه وه چې هغه په فیس کې وانه نو ضرور د دې په دې باندې دغه شاعرۍ په شاعرۍ باندې د ده هماغه اثر شته تکر صاحب تاسو په تیر پروګرام کې یوه خبره کړې وه چې ساینس وایي چې دا انسان زړه چې دی دا یو موټی هومره دی کته سمرا پر سایز کی چسمرا موټه دی نو امره انسان زړه دی او د فیز یو شیر مو ویله او شیر حوالی سره خبرې اوس ته کوو پاول زدا وایم چې اندیش بابا د نن نش پته کاله مخ کې د خوب خیال په دې بچه کې دا خبره کړې ده چې د فیز د خوب خیال شاعری چې دا هغه د ساينس او د تدبر د عقل او تفکر شاعری ده نو ځکه زه وایم چې اندیش بابا فیز د پته یې منو کې پیژندلې وو اکر سے تاسو د دې دا شیر ویلې و چې زما یو مو چې زندگی کې تلا آباد زما یو مو چې زندگی کې تلا آباد تا په دومره لوی جهان کې مزای نشته او ګوهر سے دام ویلې و چې په کلیات کې دا شیر چې دی ما ته مخه ترانه غي نو زلګ د دې و زه حداسې کوم چې د کم کلیات مون مرتب کړی دی دا مون دیو ریسرچ میتډالوجي مطابق مرتب کړی دی دا شیر مونږ ته د فیز نه په تلمی مساویدو کې ملاو شوی دی نه دا سې کوي سند مونږ سره وو چې دغه په بنا باندې مونږ دا کتاب کې شامل کړی و نو ځکه مونږ نه پاتې وو اوس د نږدې ورځې خبره دا یو ګران ملګري اشرف الاشرف چې ډیوا ریډیو ډیره په بقاعدګۍ سره واروي نو هغه راته ډیره د سند لاره وښیله په ډیوا باندې تاسو نیټکر تاسو په یو پروګرام کې دا شیر ویلی وو یو نه بلکې دا دوا شیرونه دي او ګلزار عالم پاورز کی ریکارډ هم دي او چرته د ځوانی مرګ شاعرانو تذکره وا پروګرام کې تاسو دا شیرونه ویلیو تکل څه به شیرونه دادي چې د سرو غنو پښتونونو باندې پروت یم د سرو غنو پښتونونو باندې پروت یم د سرو ګلو ګلستان کې مزای نشتا او زما یو متزرګی کې تلابادا زما یو متزرګی کې تلابادا تا په دومره لوی جهان کې مزای نشتا نو د فیز را روان نصر کتاب چې کوم دی ان شاء الله په دې کې به موږ دا کتاب چې کوم دا شاملو ځکه چې اوس د دې کوي سند ترلاسه شو تاسو پرې چې دا دې شی کوم څه دی زما خو خیال ده دي چې مومن خان مومن او یو شیر چې غلط خپل ټول دیوان ورکولو ته تیار وو فیز د دې د فیز دا شیر عمر وزن ندي زما خو خیال ده دي اگر فیز مومن شیر تو نہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا بالکل
دوسرا نہیں ہوتا ددی وزن شیر وزن سمر دی اور زما پر خیال دا فیز دا کم شیر دی دا یو برابر دی اور تیر پروگرام کے ٹکر سے مدا خبرم کرے وا چې دا فیز کو کلیا تو باندھے نمتو شاعرانو ادیبانو لکھوالو لکل کری دی ہمیشہ لیل چھے دے آغا فیز یو فطرتی شعر بولی اروحان رحمت اللہ درد دا فیز لے جا چھے دا آغا الہمی گنی عبدالرحیم مجزوم او فیز پروفیسر نگار دا ننگرہار پو ہندون فیز دا حقیقت تو معرفت تو عشق و عرفان او دا تصوف پڑھلا کشمیری ڈاکٹر ابال حسین حقق دا فیز کلام دا خیر صداقت او دا حیث تیو حسین امتزاج بولی ڈاکٹر رضی علی شاہ ہٹک ورتا د سرو زرو شعر ویلی دی اختر زمان ہٹک کنیز د فیز یو افاقی شعر دی پروفیسر ڈاکٹر بندرستان ہٹک فیز د ژوند شارح او ترجمان گنی او د فیز شعرے تا د فیز د شعر اجاز وائی ماتا او زمانور و ملگرو قادشا اکرام اللہ اکرام حاضر نواز بندرستان ہٹک دا خبر دیر بشدت سرا مخصوص شعر وا دیر افسوس مکڑے ہو چی فیز تا حقا ادبی مقام تر وہ سند میں لو شوے کم چې د دوی حق وو د فیس پیغام د شاعری تشهیر نه دی شوی چې د دومره لوی او لوړ فکر پیغام هون هغه شان شاعر چې دی دغه پیغام هغه شان نه دی خور شوی څنګه بچا پکارو به هر حال زمون مقصد داو زمون کوشش داو چې دا پټه خزانه مون سرګندګو خلکو مخ ته راولي د فیس پیغام چې دی هغه دنیا ته ورسی او خلک ترې نه استفاده واخلي فیس په شعر کې د وخت شعور او د ماحول او د ژوند احساس او د تنقید جوړت چې دا ډېر څرګند دی فیس د خپل په دې رنګول ځان باندې یعنی خپل ټول صلاحیتونه چې دي هغه د ملک کام او د اسلام د سربلندۍ لپاره وقف کول د فخر باعث ګڼي فیس د خپل د ژوند د ترخو حقیقتونو ادراک حاصل او ادراک وو اغا انسان ته انسان دی د خپل ذات زنه خبر شي لازم دی چې انسان دی د خپل ذات زنه خبر شي شاید چې بیا اسرار د کائنات زنه خبر شي حالات بیا د مرګ په حقیقت باندې فکر تکر ته شیر ته وګورئ حلال بیا د مرګ په حقیقت باندې کړی فکر اول چې لمقصد نه حیات زنه خبر شي
وا وا
حلال بیا د مرګ په حقیقت باندې کړی فکر اول چې لمقصد د حیات زنه خبر شي مطلب دا چې فیس د ژوند فلسفه چې دا هغه ډېر په زوردار انداز کې اشکره دا یعنی خپل د دو په وګو چې کومه ځنوري پرته واغې ډېر په ښه طریقې سره سره تر سوال دا لاندې شروع نه وګرئ تا جذبه د ژوند بزانا تا فکرونه نه تاوانا تا جذبه د ژوند بزانا تا فکرونه نه تاوانا ته خاموشه بیابانی تروان سمندر نه لاسلا فدر تپاتی یوا تورا بل قلم وو لاسلا فدر تپاتی یوا تورا بل قلم وو تا دا دواڑا په بل هڅ کړل تل ایک ته هنر نه او یو بلان شروع غره تا سباوی غم د گیړې تا بیگاوی غم د گیړې تا سباوی غم د گیړې تا بیگاوی غم د گیړې نور تړلې په دنیا کې ته په شام سحر نه
هي هي
فیس خپل ادبی سفر چې دی نه دی مختصر سفر دی لس دولس کال جوړیږي ډیر په اطمینان سره ډیر په تسلۍ سره او ډیر ښه په طریقې سره د فن په تلف پورا او ډور فکر او چت تحیل عین دار شاعری چې کومه ده پښتو جولای کې بلای کړی ده دلته خبرې ډېرې وشولې یو کتاس مخې یو غزل بدلته دا فیض ولا تاسو پیش کوم بیا ما مطلب هر څه ته مم سره کوم مقاور کوو سره خپل ته قدمونه نه جوړیږي دا رتلو ته قدمونه نه جوړیږي زما سترګو کې هوونه نه جوړیږي بیل دې چې په ودو باندې دې تیر ځم بیل دې چې په ودو باندې دې تیر ځم ستا د وصل ارمانونه نه جوړیږي او ستا په ترس کتن سوا چې لارښتا تا په ترس کتن سوا چې لارښکا لا تر اوسه مې زهمونه نه جوړیږي او کمې وزنې د ژوندون یو غړی را تکر سیو د شیر ته وګورم کمې وزنې د ژوندون یو غړی را بیل ژوند هم ارګونه نه جوړیږي قسمت بستا د سترګو د مادرشن کمې وزنې د ژوندون یو غړی را بیل ژوند هم ارګونه نه جوړیږي او څه قیمت بستا د سترګو زما زړشي ستا د سترګو قیمتونه نه جوړیږي اشنایو د ستا د خپل خیال د پاره اشنایو د ستا د خپل خیال د پاره د فیس کول وړ خیالونه نه جوړیږي ډیره مننه خوشاله اوسه ګوهر سیل کا
ډیره مننه خیر سره چې ستا ډیره مننه خوشاله اوسه ډیر د خوند ډیر د مزه باسې کو ستا ډیره مهرباني
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی دی نه پختو ویل نه وډیر خلک من کروخی دی
چرکی وای
او پختونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی ویډیو یا کینسر وخی دی او پختو ویل نه وډیر خلک من کروخی دی
ځان تکړه کی حسینو د ایبس خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
په خوګور جون کو د قسم کې تاسو پته د مونږ سره زموږ نور درنه خواږه مېلمانو هم په پروګرام کې موجود دي نو ورځ خپل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لګ نظر خو چې غیره تا سره در سره کې ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خلاله ویو ڈاکٹر صاحب پتیرشی پروگرام کے دا فیض دا غزل پا حوالا تیر کٹور ریو تیر دا خوند و تیر دا مزے باز تکڑے دے سی نظر برا تر شریکی نن دا دی خود بخلی ارواح خاد فیض اللہ فیض خطک پا حوالا برا تر سی نظر شریکی
فیض اللہ خان فیض غزل بارہ کی نن زیات مرگری سراج خٹکم خبری اکڑی او دیغی دا غزل سو خصوصیات چی کمو آگیوں بیان کرل زبوں کوشش کم چی زوم پا غزل خبر اکم تکا مکموم سے بوی چی زبا پا نظم خبر اکم او زماوی چی اگا پا غزل اکی او سرے دائیوں ویلو چی را کتا چی کم آگا تو که کتا دیر دی نو کتا دیوں دا غزل سرے شامل اکدیشی نو پکې ته بوم خبرې کوم دی چې په غزل بوم خبرې کوم مونږ چې اجتماعي طور باندې د هغې درې واړو چاپ کتابونو ته کم چې سره چټک د کلیات په شکل کې چاپ کړ دی او ځای په ځای ورسره د هغې نه چاپ کلام هم شامل کړ دی. نو مونږ چې ګورو نو هغې نه دوه خبرې اجتماعي طور باندې را څرګندېږي چې یو خو دی د صوفیانه او د درویشانه مزاج شاعر او په شاعرۍ کې دغه مزاج چې کوم دی دا نمایان دی. خو دې سره زه چې د هغې کلیات ګورم نو د هغې په کلیاتو کې د هغې په غزلو کې چې کوم یو مقصدیت دی نو هغه هم خپل په زمانه ډېر عام دی. هغې خپلې په دویمې شعري مجموعې کې فیض الله فیض په خپله یو سریزه لیکل دی، یو لیک دی هغې شامل دی. هغې لیکې هغې یوه خبره کړې ده، دا خبره په دوو حوالو اهم ده. یو خو په دې حواله اهم ده چې کله دې خپل د دې کتاب کې دا لیک شامل کړ دی، نثري دا سریزه یې لیکل ده، نو هغه وخت د دې عمر شل یوویشت کاله وه. نو په شل یوویشت کالو کې چې هغې خپلې په دې سریزه کې د شاعرۍ د افادیت د ماهیت او د اهمیت په حواله چې کومې خبرې کړې دي، دا ما دپاره د حیرانتیا خبره ده چې په یوویشتو کالو کې دي دا خبرې کړې. او بلته هغه زمانه وه درې شپېته څلور شپېته چې هغې وخت کې چېرته زمونږ مشران چې کوم شاعران هغې داسې خبرې کړې دي، قلندر مومند کړ دي، حمزه بابا کړ دي، اجمل خټک، سلیم راز، اندیش ورسل، شمس القمر کې دي کړ دي کړ دي. خو د شلو یوویشتو کالو الف نه داسې خبره توقع نه کېږي. زه به هغه پیراګراف دی هغې لولم دی د هغې په شاعرۍ خبره کوم. هغه لیکي دلته که زه د شاعرۍ په افادیت را اچول غواړم، خپلې خبرې کې لیکي، خپلې په مجموعه کې لیکي، دلته که زه د شاعرۍ په افادیت رڼا اچول غواړم نو خبره به ډېره اوږده شي. صرف دومره به ووایم چې د شاعرۍ افادیت هومره پورې برقرار پاتې کېدای شي تر څو چې هغه د عوامي جذبات او احساسات ترجمانی کوي. د ګل او بلبل او شمع او پروانې داستانونه د شاعر د ذات سره تعلق لري او دا د معاشرې د رنځونو علاج نه دی. همدغه د وخت مقصد نه پوره کېږي. وخت په ډېر تېزۍ سره روان دی. د وخت په نیز د وقتي جذبات هېڅ قیمت نشته. د وخت په نیز د وقتي جذبات هېڅ قیمت نشته. وخت چرې هم په یو حالت پورې نه دی تړلی او وخت د ځان سره هم هغه څیز اخلي کوم چې په ډېرو حالتونو کې د وخت ملګرتیا کولی شي. دا د شلو یوویشتو کالو فیض چې کوم دی هغه د وخت ګردش، د وخت تقاضي او هغه عادت چې کوم د وخت ملګرتیا کولی شي، په دې افادیت باندې هغه خپلې سریزه کې دا خبرې کړې. په دې حواله چې موږ ګورو نو هغې چې څومره شاعري کړې ده هغه خو په عامه او په معروفه معنو کې به خو زه دا وایم یو روحاني شاعري وه، یو صوفیانه شاعري وه. خو هغې په هغې کې صوفیانه پیچیدګیانې نه دي بیان کړې. د هغې اسلوب چې کوم دی شعر و او یو تخلیقي فکر یې چې کوم و، د هغې د تخیل هغه پرواز چې کوم و، نو هغه په هغه روحاني دنیا کې و، په هغه صوفیانه دنیا کې و. هغه خپل د وخت تقاضې پېژندلې. خو دلته کې کمال دا کړ دی چې وخت تقاضي د هغې څه مسلې، د ژوند څه حقیقي مشکلات دا چې کومونو دا یې په سټغه او سپوره لهجه کې نه دي بیان کړي، دا یې په غزل کې بیان کړي. خو د غزل مزاج چې کوم دی دا د فیض الله فیض د شخصي مزاج سره برابر شي و. یعنی د غزل دا مزاج داسې ځان کې جذب کړی و. هغه به چې غزل وي نو په هغې کې یوه ګرانه خبره وم، ترخه خبره وم، د وخت خبره وم، د سماجي رویو خبره وم، اوس سیاسي خبره وم، سماشي او سماجي خبره وم. هغه یې د غزل په تغزل کې داسې رانغښتې ده چې خبره هم خپل اهمیت لري، هغه فکر یې خپل اهمیت لري، هغه پیغام یې خپل اهمیت لري، خو د وینا هغه اسلوب د شعر هغه جوړښت د غزل هغه تغزل یې هم خپل په ځای یو اهمیت لري. ټکر چې موږ چې د شاعرۍ مقصدیت لپاره راځو نو دا خو موږ ویلی شو چې یاره یو هم شاعري چې کومه ده بې مقصده نه ده، بلکې څوک چې څه کارون کوي هغه بې مقصده نه وي، څه حرکت کوي چې هم کوي هغه هم څه مقصد نه وي، څه نیت او څه مقصد یې وي نه څه کوي. خالص عشقي شاعري چې کومه ده نو د دې هم یو مقصد دی، شاعر خپل د ذوق هم تسکین کوي، د معاشرې کې د بازو کا خلقو هم تسکین کوي، د هغو د نازکو جذباتو هغه تسکین کوي. خو که صرف دا شاعری عشقی شاعری چې کومه ده دا صرف خپل د جذباتو تسکین پاتې شي یا د نورو د جذباتو تسکین پاتې شي، نو بیا یې څه سوالونه پورته کړي. نو ځکه دغسې سوالونه فیض هم پورته کړي دي. خو هغه چې شاعری کړی ده نو مقصدیت په حواله د هغې په شاعرۍ کې جمالیات هم شته، مقصدیت هم شته. او لویه خبره دا ده چې شعري ښکلا چې کومه ده هغه پکې زرو هم نه ده کمه شوې، نه ده متاثره شوې. یو دو شعر به زه ووایم چې دې کې زه به ویم چې غالب عنصر چې کوم دی هغه د هغې مقصدیت دی، او غزل چې دی هغه خپل په ځای مانی، د هغې لفظونه، د هغې اسلوب، د شعر د مصرو جوړښت هغه خپل په ځای مانی، یو فني ښکلا هم لري. وایي چې مالیار د باغ د ګل روزنه کان دی، چې مالیار د باغ د ګل روزنه کان دی، په ازغو باندې اول لاسونه رنګ دي. چې مالیار د باغ د ګل روزنه کان دی، په ازغو باندې اول لاسونه رنګ دي. او چې زمیرې قیمت نه لري باچا دی، چې زمیرې قیمت نه لري باچا دی، څه پروا دی د دارا نه د اورنګ دي. چې زمیرې قیمت نه لري باچا دی، نه پروايي د دارا نه د اورنګړي. او ځان به تنګ کاندي د فیض نه به بوت نه کړي، ځان به تنګ کاندي د فیض نه به څه بوت کړي، که غمونه د ژوندونې هزار تنګ کړي، ځان به تنګ کاندي د فیض نه به څه بوت کړي، که غمونه د ژوندونې هزار تنګ کړي. د فیض په شاعرۍ کې یو دویم غالب عنصر چې دی د دې شاعرۍ په لوستو کې چې په مخه راځي هغه د دې په شاعرۍ کې درد او غم دی. یاره دومره بیمار چې د ډډر صاحب هوټل کې هم نه، چې هغه په دې سودې کې د دې ټي بي د علاج واحد لوی هسپتال و، هغې نه هغه نه علاج واپس کېږي. هغې نه مخکې هم ډډر کې هم واپسۍ نه پس ته مونږ چې ګورو یو څو غزلو کې څو شعرونه داسې دي، یو څو کټې داسې دي چې هغه خپلې د بیمارۍ په حواله دي. نور د هغې زیاته شاعري چې ده هغه یې خپلې بیمارۍ په حواله نه ده، په هغې کې مایوسي نه ده، په هغې کې مایوسیت نه دی، خو په هغې کې یو درد دی، یو انساني درد دی. شاعرۍ کې دا درد بیان چې کېږي نو د دې په تخلیقي پس منظر مختلف وي. یو خو په عملي ژوند کې یو شاعر چې دی هغه درد او غم سره وابسته وي، د معاش په حواله، د صحت په حواله، د سماجي ناانصافۍ په حواله، په سیاسي حواله، هغه په عملي ژوند کې درد او غم سره اخته وي. نو یو خو هغه بیا درد او غم بیانوي، نو د صحت په حواله خو فیض الله فیض د درد او غم سره آشنا. هر خلک دی چې هغې ته د درد او غم عملي مسلې نه وي پېښې، خو دا درد او غم چې دی دا د شخصیت یوه برخه ګرځېدلې. لکه مونږ چې ګورو شاعرۍ په لحاظ، د غزلګوۍ په لحاظ خوشحال بابا ډېر لوی غزلګو، خو درد او غم چې دا د هغې د شخصیت برخه نه وه. د هغې په ژوند کې عزم دی، بېباکي ده، حوصله ده، خودي ده، خودداري ده، ملاله ده. د دې لپاره د هغې په غزل کې هم یو بېباکي ده، داسې یو غزلیت ترنګ دی، یو عشقي شوخي بونه ده. هغه سوز او هغه درد د خوشحال بابا په غزل کې نه دی کم چې د رحمان بابا په غزل کې دی، ځکه چې دا درد او سوز چې کوم و د روحانیت چې کوم و دا د رحمان د شخصیت برخه ګرځي. د خوشحال بابا د شخصیت برخې څه نورې خوبیانې د هغې په غزل کې، هغه د هغې د شخصیت هغه نورې خوبیانې چې دي هغه خپل ځان ښایي. او د رحمان بابا په غزل کې د رحمان د شخصیت چې کومې خوبیانې وي، کوم خصوصیت، هغه پاره کې ځان خې سات نو سوچي د خصي بیا د دغم کیفیت نو هم په بیان کې بدل یو کیفیت په صوفیاو دی چې د هغوی در دغم چې دی هغه شخصي نه وي هغه اجتماعي وي کل انسانیت لپاره وي هر انسان لپاره وي افاقي غوندې وي او یو خو د هر ماشک در دغم دی چې هغه شخصي او ذاتي وي او د عمومي قسم یا عامیانه قسم چې کوم درد او غم دی د فیض په شاعرۍ کې خدا نشته د دې په شاعرۍ کې هغه درد او غم دی چې کوم د دې د درد او غم په حواله مې یو شعریت چې د دې په ډګر کې پاتې شو د ډاکټر ساجي په کونی هسپتال نو د دې هسپتال کې څنګه ما مخکې ذکر کړو زموږ ډېر شاعران پاتې شوي دي زموږ ډېر ادیبان پاتې شوي دي نو پتی منی او شیر ډاکټر هسپتال کې فیس چې نه علاج شورا غنو څه سره چرته انت کې او ملګری دی هغه نو مدام خان نو بار هم خلی دې د درد او غم په کیفیت یو شیر ویل دی یو ټول غزل یې پاره ویل دی یو شیر کې د علم خان نو تخلې زه هغه شیر مې وې مخزز دین چې داسې د دې په نارغه هسپتال نه د دې په ځان دی خپل دې په خپل خپل ځان نه امید دی او دې د ژوند او د مرګ په اړه کشمکش کې دي نو دې هڅه کوي خپل یو مرګره چې دی غیاب دي نو ماته د ډاکټر هسپتال دی یو ایم ایس سی کوم میډیکل سپیډن زما او سره ډیر نږدې تعلق خدای بخښي ډاکټر موي برهمان قاضي نو دې چې کله د دې ټی بي سپیشلایزیشن او پراره نو لګ وخت نه په کوارټ کې دی چې نو د ډاکټر هسپتال ته راغی نو دې شاعرو پښتون خو شاعری په دی کوله دی فارسی شاعر او اردو شاعر او دی اردو مجموعه چاته نه دی ورته په خبرو کې ما ته دی فارسی او شعر وې نه پاره کې د سالې نمره نه ما چې د سالې څوک دی دا مې د سبګان وې چې د ډاکټر هسپتال کې چې ام اس اومن دا یو مشر او سالې نه نو دې په هسپتال کې داخلو نو هغه وې چې دی او ډیر سنجیده باندې سالې او ډیر مشر باندې سالې او دی په خاله مشرانو شاله دې ته دی مخمن یو قصورت کې ډېر د نورانی غونې صورت هغه چې زه په دې لږ ډېر پلم او که زما کار نه به مو چې کوم نور ان ډی پی اس ډاکټرانو هغه به کمرو ته تلو غوښنه ته علاج وکړو نو سټاف په تو خو زه به هغه چې په ذات په مې د دې کمرې ته تلم او څومره چې ما په دې توجه وکړم څومره چې د دې علاج کوم څومره چې مونږ کې ژوند تمره تمره د دې حالت خرابېږي او بیا یو وخت سره راځي په یو حالت باندې د لاسې ټیکو شو د دې کې تکلیف پاله نو نه دی روغې دو او نه د دې ژوند ختمې دو نو هغه وی چې دې په دې کارت کې ما کتو نو زبر داسې ډیر د خشم زما د زړه ډیر خوښ شو خو سکه دې شو چې سمره لا دې هغه وخت په دنیا کې مو ولا کول هغه وی چې ورته سار په ډیټیل اړم د کمپیوټر نو د نرسینګ سټاف د سیمنډر امندې په برامده کې ولې ما ولې ویني او وی چې ساجي مرشو وی چې ساجي مرشو هغه وی چې اړ یو وخت زما بس په ذهن مې او کې یو تخنیکی کیفیت راغی او ما د فارسی او شعر وی چې دا ساجي بابا د دمر درد او غم نه من خلاص شو نو وی ما وی چې ساجي ګر غفات شو زرن جو غم خلاص شو سالیگر وفات شد زرنج و غم خلاص شد زندگی شکست بود کامرا ممات شد ویچه زندگی شکست خورو او مرد چریعتی او بدلا او سالیگر وفات شد زرنج و غم خلاص شد زندگی شکست بود کامرا ممات شد نو تر تکی داسی وچه دا دی بیماری دلاسا بڑیر در کاسی خود زمونگ لوی شایر چه دکراسی و خدای بخل جونه دیا اغه چرته لیکلو چې ماته دا ټی وی ډیټا د شاعرانو او دیوانو د غاښکاری دی او بلکې د عاشقانو د بیماری زړه غاښکاری خو دې مونږ زموږ ډیری ما دیوانو لري نو څنګه چې هغه ان اس سی او چې هغه حساس سره او هغه شاعر او ډیر بشر دوست سره نو هغه دی او مریض ته مرګ مانی نو دغه چې څو وخت فیس واپس راځي نو ملګری چرته نوري خو معلومات نشته خو په ډډر کې چرته علم خان د دیو مرګري او قوم د دې شان په غم جړل پروت نو دې ټول په غزل لیکل د شعر یې استاد یاد چراغ مې راوړو فروزان استاد یاد چراغ مې راوړو فروزان چې تیار مې د ژوند نکري پریشان او کاش کدلته تاو د فیس د احساس کړی په ډډر پروت غم جړل علم خان وسته کې تر اتونه پستا هغه په ډډر پروت غم لړلې عالم خان میره دې عمر کړي دمره درد هغه محسوس سوال پاغه غزل لیکل او په ډډر غم لړلې عالم خان په ډډر پروت غم لړلې عالم خان دا د فیز دنه چې کم درد دنه چې دی هغه کم یو تخلیقي درد او انسان د پاره او هر انسان د پاره دا دی هغه کسي دی دغه د شاعرۍ چې سمره راخونه منګور په هر اړخ باندې قصه اشعار شته دغه په کلیاتو کې دا ژوند او فن ډیر لوفنه شته په جمالیاتي حواله باندې هغه ډیر شعرونه ویلي دي خو دغه د جمالیاتو د فلسفه چې کومه ده هغه هم داسې خمته او درد ته نږدې ده او روحانیت ته نږدې ده هغه داسې ستشي ونې جمالیاتو نارې په شاعرۍ کې کارنامې اغېسته لکه یو دوه شعر دي چې زړه د محبت اثر قبول کړي چې زړه د محبت اثر قبول کړي فرق نکړي په ګلشن او په زندان کې چې زړه د محبت اثر قبول کړي فرق نکړي په ګلشن او په زندان کې او د وصال یوې لمحې نه صدقه شه د وصال یوې لمحې نه صدقه شه زر کالونه د حسین او په هجران کې د وصال یوې لمحې نه صدقه شه د وصال یوې لمحې نه صدقه شه زر کالونه د حسین او په هجران کې ګورې دې وصال یا دې حسین نه یې ګلشن یا دې محبت یا دې ټولې دې مینې او د عشق او جمالیاتي خبرې دي او دې دمره په یو روحاني انداز کې کوي دمره یو درد او غم په انداز کې کوي دمره یو دلګیری په انداز کې کوي چې هغه ځان له خپل یو اسلوب ښکاره کوي په ځینو شعرونو کې دی هغه عام طور باندې چې موږ شاعر ته وو چې د دې فکر او فلسفه نو هغه نه زموږ مطلب دا نه ده چې را د خوشحال خان د شاعرۍ یو فلسفه وه د هغې د ژوند یو فلسفه وه د هغې د تورې پورته کولو وهلې یو فلسفه وه یا د رحمان بابا د ژوند یو فلسفه وه په معروفه معنو کې که داسې نه وي خو هر شاعر څه کې د ژوند خپله یو فلسفه شته د ژوند یو نسکولین دی هغه چې ژوند ته ګوري هغه چې ولس ته ګوري هغه چې معاشرې ته ګوري هغه چې څه اخص کوي نو د هغې یو نسبولین دی یو فلسفه یې د ژوند ده یو نقطه نظر یې ده یو سوچ دی یو اپروچ دی نو د هغې تر مخ هغه شعر وي نو کله چې موږ دا شاعري ګورو دي او شاعر شعر چې موږ ګورو غزلې ګورو نظم چې ګورو موږ د هغې داسې لږ ویښته چې کوزیږو نو موږ دا ګورو چې هغه د شاعر به د ژوند باره کې یو د فن باره کې یو زندګي باره کې یو خلقو باره کې نفس فلسفه تر نه راوځي نو لږ د فیل فلسفه تاسو راوګورئ وایي یم خوشحال چې راته وایي دیوانه یم خوشحال چې راته وایي دیوانه په کار نه راځي د عقل خزانه او چې زمیري په بدل کې رانه اخلي یم خوشحال چې راته وایي دیوانه په کار نه راځي د عقل خزانه او چې زمیري په بدل کې رانه اخلي دا دنیا دې د بل چا شي زما نه چې زمیري په بدل کې رانه اخلي دا دنیا دې د بل چا شي زما نه هغه دلته کې زمانه ته وایي پوره زمانه دې زمانه شي خو ځکه چې په بدل کې رانه زمیر اخلي دلته کې انساني زمیر چې دی هغه ټولې اهمیت هغه ته ورکوي چې زمانه او دا مال او دا مرتبه او دا شهرت دا هر څه چې دي دا د زمیر په مخ کې شی نه دی او شرط په دې چې انسان با زمیر وي او هغه زمیر پیژندې شي یو شعر به د دې د پوهې باره کې د دې د بصیرت باره کې د دې د بصارت باره کې شاعرانه بصیرت او بصارت باره کې شاعرانه پوهې باره کې د دې د تخلیقي پوهې باره کې او د ژوند د کتو باره کې چې ژوند ته په کوم نظر ګوري هغه نه ساخص کوي په دې شعرونو کې ماته د دې هغه د ژوند فلسفه ښکارېدلې وي چې مې زړه په محبت کې کور وکړ دی چې مې زړه په محبت کې کور وکړ دی په کارونو د دې عقلو زما سره دی چې می زړه په محبت کې کورو کړ دې په کارونه د بیا کلو زما سر دې او تکر سے شیر دې پدې نیم پوي چې کله را سي پروت دې پدې نیم پوي چې کله را سي پروت دې دا می زړه چې زما سره او د یاد تر دې پدې نیم پوي چې کله را سي پروت دې دا می زړه چې زما سره او د یاد تر دې او ساز د زیس می شکسته دې کا ثابت دې ساز د زیس می شکسته دې کا ثابت دې دا سوال زما دا کلم په هر دې ساز د زیس می شکسته دې کا ثابت دې ساز د زیس می شکسته دې کا ثابت دې دا سوال زما دا کلم په هر دې دا شاعری چې کوم دا دا د شاعر چې سو پوری د ژوند بار کې د مرګ بارکی د کائنات بارکی د دنیا بارکی د هغه نسبولین واضح نه وی دی هغه واضح نظریه نه وی هغه داسې شاعری نشي کولی زویم چې فیض سړي رښتو کالو په عمر کې مړ دی خدا د دې د شمیر او د کلونو عمرو دا د دې جسمانی عمرو دا د دې د روح عمرو دا د دې فکر عمر د دې د تخليقي بصیرت او بصارت عمر چې کوم دی هغه سلیری شاله نو هغه ډیر سی واو او هغه ډیر زیات د دې کتاب چې کوم مخمون سي په ویل کې را اسماعیل ګور د په کتاب ته خبرو کې نو د فیس کتاب هم ډیر دی نو دا وی کتاب چې کوم دی نو اولنی کتاب د ژوند پیغام کې دی هغه 50 کې دی او دریم دی هغه کتاب خواب او خیال کې سلور او سلویخ کې دی دریم چاپ کتاب نیمګړی ارمانونو کې شپاړلس کې دی د پدې درو واړو کتابونو کې یا ټول کلیات کې د دې کتاب چې کوم دی دا یو سل او لس دی کې زیات کتاب چې دی دا موضوع کې دی د یو خاص موضوع باندې دی نو ځکه دې کتاب ته زنه ته عنوان نشته خو زیات کتاب ته عنوانات دي هلکه دا نو په کار ځکه زموږ ځینی اسناف داسې دي چې هغې ته عنوان بلکل چېرته زموږ په روایت کښې نه دی پاتې شوی زموږ په ادب کښې نه دی پاتې شوی او هغې ته ضرورت نشته لکه کته ده هایکو ده ټپه ده زموږ چاربېته ده نو هغې ته لکه د یو نوم زموږ غزل دی نو هغې ته لکه د نوم ضرورت نشته خو دا نومونه چې ځینو ته شته ځینو ته نشته چې کومو ته شته نو هغه چې غور کوو نو دا زیات په خاص یو موضوع باندې هغې کتاب لیکلي دي نو ځکه خو ورته هغې نومونه ورکړي زه دا نه شم ویلی چې دا کلیاتو مرتبین چې دي قادر خټک او سراج خټک دومره دا نومونه د ځان نه لیکلي دي به داسې نه لیکلي دا به فیض الله فیض په خپله لیکلي او خیر که ضرورت هم نو خو هغې بل لاس سره کتاب ته هغې دغه لیکلي دي عنوانات یې ورته ورکړي دي دا یو سل او لس کتاب دی دا د کتاب ډېر مې تعداد دی د کتاب چې کوم مزاج دی چې دا به په څلورو مصرو کښې وي او په څلورو وړو کښې به یو خیال وي کته یې خو هغه په فن باندې فني لحاظ باندې خو کته یې برابر ده په فکري لحاظ چې زه ګورم د دې غزلې چې ما لوستې دي نو زه وایم چې کوم فکر دی په غزل کښې بیان کړی دی اسلوب چې د دې په غزل کښې دی کوم خوږوالی کوم د دې درد دی او کوم زړه راښکوونکي په چې غزل کښې دی نو په کتو کښې هغې عمره هغه نه دی پیدا شوی کتاب یې دا نه چې ښکلي نه دي کتاب یې ښکلي دي خو زه چې غزل سره تقابل کوم نو بیا ما ته کته چې کومه ده هغه د دې د غزل د مقابل نه ښکاري زه د دې کتاب سره ما یو دوه کتې وایم او ډېرې کتاب چې کوم دي هغه د دې په مختلفو موضوعاتو باندې دي هغې کښې چونکې د یو محب وطنه سړی وو او په کوم باندې هم مین سړی وو او په وطن باندې هم مین سړی وو نو په وطن یې هم کتې ویلي دي او په قوم یې هم کتې ویلي دي په پاکستان کښې هم کتې ویلي دي په ځینې کتابو کښې د هندوستان او داسې هغه یې مخاطب کړي دي کتې ویلي دي خو یو کتاب ده چې زما د خیال نوی انداز وګوره زما د فکر تګ و تاز وګوره زما د خیال نوی انداز وګوره زما د فکر تګ و تاز وګوره مینه مې لاړه افاقي مینه شوه د یار د حسن دا اعجاز وګوره نو دې کښې هم دیغي فکر چکم دے غدیر خکلے دے او زنی زی کی پکیتا کی دیر بے ساختا دے سری خبر کرد دیر خون تو ویچی ورزی گرز ما لٹون ستا دا بیدار کرد ورزی گرز ما لٹون ستا دا بیدار کرد شپی پا خوب بودر داستا پا تمن ناشد ورزی گرز ما لٹون ستا دا بیدار کرد شپی پا خوب بودر داستا پا تمن ناشد یو عجب احساس میرا شی پا زربان نیم شپا ویچی را پاسم پا جڑا شد یو عجب احساس میرا شی پا زربان دی نیم شپا وی چرا پاسم پا جڑا شد انو پا دلی کتابو کی وقت مو سر کم بے مغمو سر سر اگدو اگدو نظمو نپاتی دی اگا با پاگی مانی باز کی نو زیاد کتابی خپل پا بیمار مانی ویل دی خپل پا رنز مانی ویل دی اگا پا لستو مانی بس کلا پنزوس پیتا کلا دلی علی کیسو چه مر دی نو اسو سڑی دا جوندے جوندے کی کی پا مخ مخ کی کی دا سی او مین پی رازی او زرکی اگا دا پارا دا سی درد پیدا کی گی او سڑی ہوئی چی دے اس جوندے وی او پا ڈرڈر سے نیوٹیوریم کی وی زتلے وی او ما پو تکڑے وی او چرتی باہر میں دے گلے وی چرتی علاج میں کڑے وی انہیں دیر دیا گی پا کتابو کی او درد دے ہوئی او کم دے نو نوری خبری با مغموم سے بنا وارو جی تکر سے
دیر دیر مہربانی ڈاکٹر صاحب دیر دا خون دیر دا مزے او بالکل تاسو څخه خبر وکړه چې دا بعضې کسان د خپل وخت نه مخکې پیدا وي او د دوی عمرونه د خپل عمر نه ډېر وي. دا ډېره اهمه خبره وه چې بعضې ته داسې خبرې وشي چې هغه د هغه د عمر سره سمی نه خوري نو دلته پته لګي چې دا د ده د عمر هغه نه دی بلکې دا د ده عمر په کلونو په شمار خو څلېرویشت کاله دی خو د ده خبرې چې ځینې هغه د ډېرو د ډېرو کلونو خبرې دي ډېر د خوند ډېر د مزې خوشحاله اوسه ډاکتر صاحب خبر
یو خو دلته کې اوس مونږ چې دا پروګرام شروع کوو نو بجلی لاړه نو تګر صاحب زمونږ یو ډېر خوږ ملګری او داسې وایي چې کشر او برخوردار همایون همدرد ډاکټر همایون همدرد هغه پرون وفات شوی دی که نه سبا
درېمه
او که نه پرون وفات شوی سبا دی درېمه ده هغه په برین هیمریج ته شوی او په کوما کې و ډېر ورځونو که نه داسې لس درست ورځونه نو ډېر ښه شاعر و ډېر ښه شاعر و د غزل ډېر رومانی شاعر و بل دا چې ډرامه نګار هم
یقین تاسو کې چې زما په تذکیه جوړ کړې پروت مې په دغه پروګرام کوم او د دې په خپل هم راغلم ډېر لیست یې لیکم
او که نه نو بس وایو به د دې پروګرام په واسطه باندې خپل ټول اوریدونکو ته موږ دا درخواست کوو چې هغه دپاره مغفرت دعا وکړي ځکه چې ډېر لوی شاعر و او ډېر لوی رومانی د غزل شاعر و او ډېر ښه لامنډګار هم و او ریسرچر هم و او ډېر ښه کشر و ډېر ښه کشر و خدای وبخښي. تکر صاحب دا دغه چې کوم دي زموږ چې کوم دا ځواني مرګ شاعران دي که نه نو دا خو زمونږ په دې پښتنو کې هم شته دی او په انګریزی کې انګریزي شاعران کې دا رومانی شاعران چې کوم دي یو کیټس دی او بل شیلی دی. شیلی هم د نهه ویشتو کالو په عمر کې وفات شوی که نه او ډېر لوی شاعر و نو او بل دا چې اوس باندې خلک یا هغه په شاعرۍ باندې تحقیقونه کوي او مطلب دا چې کوشش کوي چې د هغه خیالات سره اوس پړي نو او زمونږ په دې پښتنو کې هم ځواني مرګ شاعران دسته ده. خو اصل زما دا خیال دی چې دا شاعري چې کوم ده که نه دا همدغه د شلو کالو خواو شا دا عمر چې کوم دی همدغه د شاعرۍ عمر دی. دا نور وروسته چې بیا وي که نه هغه خو هلته بیا ریپیټیشن وي که نه او خوشحال بابا هم وایي چې زما د شاعرۍ لیک چې کوم دی د شلو کالو په عمر کې پوخ شو. هغه چې کوم لومبی غزل یادوي که نه عقل سل د مصلحت بندونه جوړ کا چې د عشق سیلاب را شي واړه نوړ کا دا هغه دا دی هغه دا دی خوشحال بابا تر اوسه پورې چې کوم معلوم خبر دی نو دا دی
چې دا د خوشحال بابا لومړی شعر دی. عقل سل د مصلحت بندونه جوړ کا چې د عشق سیلاب راشي واړه نور کا.
ډیر ښه ډیر ښه بابا.
هغه دا د خوشحال بابا لومړی غزل دا د شلو کالو په عمر کې نو لکه د شلو کالو دا عمر چې کم دی کنه او بیا د شلو نه تر دېرشو کالو پورې دغه ټوینټی چې کم عمر دی دا چې کومې د شاعر لپاره ډېر عادي عمر دی. خوشحال بابا وایي چې واده لپاره هم دغه عمر دی شلو کالو. نو دغه د شلو کالو نه مخکې چې کوم دی د شپاړسو کالو نه تر شلو کالو پورې کنه زمونږ په دې پاکستانی معاشره کې چې کوم دی نو د پنځه د شپاړو کالو په عمر کې میټرک کیږي کنه الګ چې میټرک کی. ما ته یاد دي تکر صرف چې زه په نهم کې وم آسې یو خبره کومه کنه لکه دا دې چې دا دا فیس چې وکړه خو یې بخښه دا خو فطري شاعر کنه ډېر نیچرل پوئټ. نو ما ته یاد شي چې مونږ په نهم کې وو کنه په نهم کې عمر چې وینو پنځلس کاله وي کنه څوارلس پنځلس کاله نو مونږ به لکه دا د علامه اقبال دا شکو جواب شکو چې کوم ده کنه نو دا چې څه چاره وړي وو نو دا ما اصل وسه هغه وخت کې په نهم کې نو لکه دا چې زه په هغه دغه نه پوهېدم په لفظونو په مانو کې دی شي نه پوهېدم خو هغه سینس باندې پوهېدم. زما مطلب دا دی چې کوم دغه د وخت نه مخکې چې پیدا کوم شاعران دي که نه دا جینیس وي که نه دا ځینې شاعران په کې جینیس وي دا فیض په هغه کې شامل دی په هغه جینیس خلکو کې. نو د جینیس خلکو دپاره چې کوم دی زمونږ چې کوم عمر دی که نه طبي عمر د هغې دپاره دا عمر یعنی هغې سره برابرۍ نه خو هغه د خپل عمر نه ډېر مخکې پیدا وي. نو لکه دا دی چې د خپل عمر نه چې کوم خلک مخکې پیدا شي که نه نو هغې دپاره بیا چې کوم دی دغه د شلو کالو عمر چې کوم دی دا د نورو خلکو د شپېتو کالو د عمر برابر وي. نو زه فیض هم په همدغه کسانو کې شمارم چې د ده دا طبي عمر چې کوم وکړه دا اگر چې څلېرویشت کالو خو دا څلېرویشت کالو دا ډېر زیات ګوهر صاحب همدغې طرف اشاره وکړې خو لکه دا دی چې د فیض چې کوم شاعري د پای باندې خو زمونږ د ملګرو خبرې وکړې ډېر دردېدلي احساسات لري که نه ډېر دردېدلي احساسات یعنی د ده دا خیالات چې کوم دي که نه ډېر یعنی هغې کې داسې نه ښکاري چې کنه دی د خپل ذات له زاویې نه خپل درد بیانوي نه بلکې د ذات د زاویې نه د ټول اولس درد بیانوي او په ټوله شاعرۍ کې کول همه شاعري چې کوم ده په ټولو کې درد دی. د ده چې کوم یعنی عمر یې ډېر کچه دی خو خیالات یې ډېر پاخه دي او دغه دردېدلي احساسات چې کوم دي که نه دی په د ده په شاعرۍ کې ځای په ځای باندې لکه ښکاري که نه چې احساساتو د تریخ ژوند لاړم لا هوکړم احساساتو د تریخ ژوند لاړم لا هوکړم نه ملا او نه کنار مې په نظر شته. نو لکه دا دی چې د ده د غزل ژبه چې کوم ده نو هغه ډېره خوږه ده او ډېره نرمه او ډېره ته غزل
ژبه
ډېره خوږه او ډېره نرمه یعنی مطلب دا چې بالکل دا یعنی شاعرۍ ته جوړو بس د قدرتي شاعرۍ ته دغه ژبه چې کوم ده حالانکه زمونږ د خټکو ژبه چې کوم ده دومره نرمه نه وي خټک خو ډېر لذي دا ژبه چې کوم ده نو داسې لوړ لوړ ده خو د ده د شاعرۍ ژبه چې کوم ده نو ډېره زیاته خوږه او ډېره پسته ده او دومره درد دی پکې که نه خو بیا کمال دا دی چې یعنی سره د درد ده دی خپل درد نه ژاړي دی په خپل درد کښې دا ټول پښتون ولس شامل وي او په دغه د درد په دوران کښې هم دی د پښتو ژبې د ترکۍ هغه چې کوم احساس دی هغه ته نه هېر نه دی یعنی د ده دا ټول نظمونه چې کوم دي هغه نظمونه خو اوس ټول نه شو ویلی خو لکه د ده نظمونه چې ته وګورې که نه نو هغې کښې دا د پښتو ژبې او د پښتو ادب د ترکۍ چې کوم دی یو ارمان دی لري چې یاره چې دا پښتو ژبه ترقي وکړي او دا شاعري ترقي وکړي او دی چې کوم دی دنیا ته د خپل دردېدلي ژوند داستان بیانوي خو دی مایوس نه دی بالکل مایوس نه دی یعنی د ده په دا ټوله شاعرۍ کښې چې کوم دي مایوسي پکې نشته درد پکې شته خو مایوسي پکې نشته او دغه درد چې کوم دی ګوهر صاحب وایي چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کښې درد نشته که نه یاره چې زه د خوشحال بابا هغه د درد نه چې کومه ډکه شاعري د چا سړی راټوله کړي که نه دا د رحمان بابا او د نورو شاعرانو درد به ترې هېر شي چې کوم د خوشحال بابا په شاعرۍ کښې چې کوم درد دی خو هغه دا دی چې هغه مونږ اکثر هغه شعرونه بس بیانوو او خلکو ته وایو که نه چې هغې کښې دا قومي فکر پکې وي که نه نو هغه درد والا شاعري د خوشحال بابا چې کوم دی ګوره عامل که خو دې ته وایي چې زه یې چا لرم هم قدر یې چا زده پدې کې درس ته و کنهسته زه چاله و هم کله به چاز ده په اور وسو د اتوري کلمونه
وا 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 وا
دګ درس ته و کنهسته
زه دې خبرې سره مکمل تاسو سره اتفاق پدې حواله باندې کوم چې موږ دا ظلم د روحانيانو سره هم کړی دی د روحانيانو ټول علمیت او ارشفه دې کړی دی او دا وی د سلور د نشتریزم خبر پر مخ کړی دی او دا کینه قومي هغه شاسات کړی دی او دا وی علمیت په دې باندې بالکل پټ کړی دی او سیاسي اړخ مول راغستل او نور دا غو بالکل پټ کړی دی دا موږ دا خبرې
او کنه زه دا وایم چې دا کوم په دې باندې خیر زه د ګوهر سره اتفاق کوم چې رحمان بابا کې درشته دی او د هغه ټول شاعري چې کوم دا هغه انداز داسې دی چې درد والا انداز دی کنه خو اصل کې دا د خوشحال بابا چې کوم کې د ویلي شاعري را غونډه کو کنه یعنی نو ګره وای چې زیست روزګار به له خلک سره نشي زیست روزګار مې هیڅ له خلک سره نشي او دغه خیال شعر د ما د اوس یریږي خدا ټول غزل هم داسې ده نو لکه دا دی چې دا یو شاعر یو خپل انداز وي زه خوشاله واړه خلک مرور یم زیس روزګار به هیڅ وخت کثر نه شي زه خوشاله واړه خلک مرور یم دغه څه قسم ته شعر نه ذکر دي ته خوشاله به په شعر کې ډېر زیات فکر کړه چې سره د هغه نور ژوند ته وګوري کنه هغه ډېر ایک ټو ژوند او ډېر د دغه نه ډک ژوند چې کنده د تحریک نه او د حرکت نه ډک ژوند او بیا چې دغه اړخ ته وګوري کنه سره وتا سه لون کې ایران شي چیرې یو طرف ته د څومره متحرک او څومره چې کوم نه دی د ایشو د شرط د ډک ژوند فکر کوي بل طرف ته بیا د هغه د ویلي ژوند هغه د وګور کړه نو سړی لګ لګ شي چې را څومره په دی یو سړی چې کوم نه څومره متنوع خیالات دي کنه بهر حال نو دا د هغه چې کوم دی مرحوم فیض د دې شاعري چې کوم نه ورته پاکستان یې خو په دغه ورته کې هم د دې پورتو خبره نه یری د پورتو د ترکه خبره نه یری دا خیالات دا ښکاری لکه الهامیونه کې خیالات کې نه الهام او تشویر په زور شعرونه نه جوړ کړي او شاعری چې کوم ده دا ذاتی واره ذاتی
بالکل
دا شاعری چې کوم ده واردات به په دغه واردات کې دغه ذاتی واردات چې کوم ده په دې کې په ډېر هنر باندې چې کوم ده ولس سازان سره شریک کړي او په دغه وخت کې کوم ده وای چې مرګ چرآشي بیا به مرګ سره هم لاړ شي مرګ چرآشي بیا به مرګ سره هم لاړ شي چې ژوند دی د ژوندو په لار تلل کړه نو یعنی مطلب دا دی چې د چې کوم ده د مرګ او خوارې چې کوم ده د نه د ژوند هغه حل ځل چې کوم دی هغه ته نه ریکړي نه دي او زړه یو شعر دی چې سغم جن شان نغمه اور دل کیږي سغم جن شان نغمه اور دل کیږي پسارا کی چھتا فیض غزل سرا دے او دا او جی سغم جن شان نغمه اور دل کیږي پسارا کی چھتا فیض غزل سرا دے ماتا غد ریاست تسلیم یو شعر رایت شو یو رحمان پسڑا بن کی گل پاشی کری یو رحمان پسڑا بن کی گل پاشی کری او یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان شو نو شاید چې هغه تسنیم مرحوم تسنیم چې کوم د ازوانی برخ شاعر او شاید چې هغه هم د فیض کلیات لوسته او څنګه اثر تناسب کوي تکر څه پاګه تیر دغه چې کوم د پدې پروګرام کې ما د فیض چې کوم یو نظم زو نظمونه ورول یو نوې شاعر تا او بل چې کوم د هغه مې دغه په الجزائر نو نن هم زه یو دغه چې کوم ده اصل کې دا بجلی لاړه ده خو بجلی لاړه ده زه د کوم زه کوشش کوم چې تاسو ورم دا ماشوم طالبېلم ته پښتون طالبېلم ته ده لکه کې دا نظم ولوانې ده پښتون طالبېلم د وطن د قسمت ټول درخشان یې دا پښتون طالبېلم ته وایي د وطن د قسمت ستور درخشان یې او تل ځانا یو دنیا یو جهان یې او په دندي باندې دی لیک د کام تاریخ ته تدبیرونه دی قدم لاندې روان یې او مستقبل د ملک دی سترګونه آیان دی او وخت رستا په اشاره باندې روان دی او اے سروت کی په قوت باندې دی ناس کرا او یو طرف د شرارو دی په دامان دی او ستا په یو نظر کې پټی خزانی دی په سفر د وخت خورې ستا افسانی دی او چمنونه دی لنقش پا زاریږي او منتظر دی قدم تا ویرانی دی او د بیکس او غمزدا پخلا خندا او تر د شپې او سیاه لرا سبای او یو جهان پاورې دو چې مدهوشی او ته په شونډو د فطرت هغه نغمه او دا ماشوم ته وایي ښه آسمانونه دی عظمت ورته ټیټیږي فرښتې دی ښکلولو ته پسخیږي حسن عشق دی ولاړ په تماشه دی او رنگینۍ دې قدمونو کې لوګریږي او ته له ځانه څه خبر یې چې ته څه یې چې یې کام په مټ ولاړ دی ته هغه یې انقلاب ته بیا تیار زمانه ده انتظار چې د چا کیږي هغه ته یې او دا معصوم ژوند به دې جوړ رنگین داستان شي بیدارۍ باندې د ستا به ویښ انسان شي او چې د علم په رڼا دې زړه رڼا شي ستا مذهب او ستا تهذیب به پرې روښان شي او علم زده کړه د وطن خدمت دپاره او ملا دې وتړه د قوم شوکت دپاره اے پښتون بچیا علم ډېر ډېر زده کړه ځان اوچت کړه د وطن رفت دپاره او په دولت د علم ملک د خپل ګلزار کړه د وطن له سیمې لرې هر یو خار کړه او سترګې پورته کړه ویرانه ویرانی ده ویرانۍ کې چمنونه ویرانۍ کې چمنونه د چمن ته ځان مالیار کړه او بیا وایي چې ځان باتور کړه تر پښو لاندې سردرې کړه آسمانونو باندې پورې لمبی سره کړه او سینه دکا دے د کام له محبت کړه دښمنان دے د وطن زرې زرې کړه او په دنیا باندې اوچت د پښتون نام کړه ګوره په دې په دم د دې ژوند کې د پښتون نه یې رہی نو د دې نه د دې لویالي اندازه کیږي په دنیا باندې اوچت د پښتون نام کړه د سیالانو سره سیال دے دا خپل کام کړه او هر چې ګوري په ګګه سترګ پښتون ته د هغه غمال لټکه کار تمام کړه اے بچیا د خوشحال ډک له غیرته ننګیالي د وطن ډک له همته او تا ته ډېر ډېر امیدونه د خپل کام دي د ارمان ډیوه چې نه کړې زموږ تته نو دا یې لیکلي ده پښتون طالب علم ته
ډېر د خوند او ډېر د مزې ډاکټر صاحب ډېر د خوند نظم دی په ایماندارۍ درته وایم څومره د کمال نظم دی حتی ته کړی دی ډېره ډېره مهرباني خوند خو به یې ډېر کړو چې نور نظمونه هم دده مونږ اورېدلي خو وخت راسره
بلکل ما خو دا وخت ولې وخت روان دی
د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.gmanews.com. ټوئیټر @voa.gmanews.